پویا تشکر، خدا حافظ و ناصرتان.
خدا
السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم. پیل په خبرونو باندې کوو. افغان حاجیانو لومړی ډله نن افغانستان ته رسیدلې ده. طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه باندې لیکلي دي چې 3 شپږ حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شوي. د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږ کال په 4 نوي الوتکو کې 3000 افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوي. د دې ادارې د مالیې او مشارکت برخې مشر لیزا دوتین پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هېواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیون ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب دی او مرستو ته سخته اړتیا لري. د ایرانی معترض سندرغاړي توماج صالحی مدافع وکیل امیر رئیسیان نن وویل چې د ایران د سترې محکمې د موکل د اعدام سزا لغوه کړې ده. صالحی د مهسا امینی تر مرګ وروسته په 1400 لومړي کال کې د پراخو لاریونو او مظاهرو د ملاتړ له امله بندي شو. رئیسیان په خپله ایکس پاڼه لیکلي همداسې تمه وه چې ستره محکمه به د یوې ناسمې پریکړه دیوی ناسم قضایی پریکړه د لغوه کېدو حکم ورکړي. امیر رئیسان د اپریل په میاشت کې ویلي وو د اصفهان محکمې صالحی په اعدام محکوم کړی. تر دې وروسته په نړیواله کچه پر دې حکم اعتراضونه وشول. د کرکټ په نړیوال جام کې د هندوستان او بنگلاديش ټیمونو لوبه روانه کړې ده. د هندوستان لوبډلې د 5 لوبغاړو په سوځیدو 199 منډې هدف د بنگلاديش لپاره وټاکم. د بنگلاديش ټیم د دغه هدف پوره کولو لپاره دمګړې لوبه کوي. تر دې دمه په 4 اوورونو کې 3 منډې کړې او لایق هم لوبغاړی له لاسه نه دی ورکړی. د هندوستان ټیم دا دویمه لوبه وه او که وګټي نو تر ډیره هدا پورې نیمه پایلوبه ته د وتلو چانس پیدا کوي. اخوا سبا سهار په 5 بجو د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د استرالیا په وړاندې لوبه کوي. دا به سوپر 8 یا اتو غره پړاو کې د افغانستان دویمه لوبه ده. افغانستان لومړی لوبه په هند بایللې وه. د کرکټ د برخې مبصرین وایي که افغانستان نیمه پایلوبه ته وتل غواړي نو باید استرالیا او تر هغه وروسته بنگلاديش په ښه اوسط باندې وګټي. د اروپا د فوټبال د اتلولیو سیالیو په لړ کې نن د چک جمهوریت ټیم د ګورجستان یا د جورجیا په وړاندې یو مساوي شو. په بل لوبه کې چې همدا شیبه روانه ده د پرتګال او ترکیې ملي ټیمونو سره مخ دي. تر دې دمه د پرتګال ټیم په 2 ګولونو باندې مخکې ده. لا د لوبې نیمه برخه هم نه ده پوره شوې. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه التام الوستل شي ورزو د پروګرام د مطالب و معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د 2 ګاونډیو ایران او پاکستان دایمي استازو په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو په اړه باندې اندېښنه وښوده. د پاکستان استازي منیر اکرم وویل
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش هغه رپورټ او د رپورټ وړاندوینې او نتیجې رد کړې چې ویلي په افغانستان کې بریدونه او نامې زیاتې شوي.
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی وقت ها میبینیم، چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده.
د البنیزم یا سپینکی یا د پوټوکو د سپینوالی ناروغان وای چې د خلکو لخوا ځورول کیږي، خو ډاکټران خلکو ته څه توصیه کوي؟
دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي.
د اروپا د ملتونو د اتلولۍ جام د فوټبال سیالیو له وروستي عالمو هم خبرو دا چې جرمني به سږ کال له دغو سیالیو 1 میلیارد یورو ګټه وکړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
رازو اول مطلب ته د افغانستان دوه ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان استازي یو ځل بیا په افغانستان کې د ترګری په اړه اندېښنه وښوده. د پاکستان دایمي استازي د ملګرو ملتونو امنیت شورا په غونډه کې ادعا کړې چې دا محل د القاعده داعش او د ټي ټي پی اتحاد طالبان پاکستان په ګډون یو شمیر ترګری ډلې د خبره په افغانستان کې فعال دي. همداشان د ایران دایمي استازي هم په یاد غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته له افغانستانه د ترګری د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په وار وار رد کړی چې په افغانستان کې د ترګری زیاته وي او له دې سیمې د نورو ته ګواښ پېښ شي. جزئیات په دغه رپورت کې.
له افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګریزو ډلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګ په ګډون یو شمېر نورې ترهګریزې ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغېزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یوه برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې.
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګرې ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت دی غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه ونیسي او پاکستان ته وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمیزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت ترهګرۍ او وروسته پاتې والی د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستانه د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت، خو ویاندی ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت د امنیتی پیښو د زیاتېدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي رپورت رد کړی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونی ګوترش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې امنیتي پیښې 55% زیاتې شوې. نوموړي زیاته کړې په تیرو درو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور له حقیقت لري بولي. جزئیات په دغه رپورت کې واورئ.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش پرون ناوخته په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنۍ په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی، هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي، خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالفې ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان 2 ځله هوایي بریدونه کړي، خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنۍ ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلی چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه اته ولسی وګړي وژل شوي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکس پاڼه خپور کړې د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لری بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بې ثباته وښيي.
شاید نه په خاطر انکه بعضي رویدادها او عملیاتهایي کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطاف چا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضي حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را ناامن و بې ثبات معرفي کنن.
نوموړي په ټینګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عیني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتي چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري، خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په ناامنۍ پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هره شېبه یو کس وژلی، نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پوه احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د دریمې ناستې په درشل کې هم دي باید خپله بې طرفي اختیار کړي، د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلی دی چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونې، ربړونې، وژنې او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلی چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرتو کمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو، وژلو او تری تم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوهې را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه شي، د دې غونډې اعتبار له منځه ځي. د دغه سازمان سرمنشي اګنیس کالامرات د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي، په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسېدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محروم نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي که په دې ناسته کې د طالبانو له لوري پر دوی د بندیزونو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونه شي، ناهیلي به شي. جزئیات له فیروزي عزیزي اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درېیمه غونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافي اندازه رسیدنه وسي. اګنیس کالامار د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپله ایکس پاڼه خبرداری ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نه سي، د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامار وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه ایښودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابره کړي، چې په خبره یې له ټولنې نه یې ښځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کالامار له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونه د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریز غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالي دربار د پنجشنبه په ورځ د جون په 16مه ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې پر راتلونکو ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21مه هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې د زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل شي دوی به ډېرې ناهیلي شي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسېدونکې او د لسم ټولګي زده کوونکې نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړل شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته زموږ ته مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چیرې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورنکړل شي دا به یوه جدي ستونزه او د دوی لپاره یوه بله ناامیدي وي. او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شاملې نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو د غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبه های ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې له مدني فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یونما مشرې روزا او تنبوایوه په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلی اوتنبایوا زیاته کړه چې د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واسطازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د روانې جون میاشتې په 13مه د جولای تر لومړۍ نیټې جوړه سي چې طالبان هم رسمن اور بلل شوی او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه نورو غونډو کې طالبانو ګډون نه وکړای.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. ورزو د اروپا د فوټبال د اتلانو یا د اروپا د ملتونو اتلولۍ سیالیو ته اټکل کېږي. جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پیله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه نندارچیان سفر وکړي او له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوې چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات له احمد شیبار اورو.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالند او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالند د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور اور وګرځېدې چې په چوکۍ ناست و او خپل احساس یې نه شوی پټولی. کله به یې سر په لاسونو کې ونیو، کله به یې په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپې پوزه په تېره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې امله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14مه د 24 هېوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوي دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښې ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یو فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل. د اوکراین او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکراین په ګټه پای ته ورسېده. د جمعې د ورځې بله لوبه د پولنډ او اتریش ترمنځ وشوه چې اتریش 3 ګولونه وکړل او پولنډ 1 ګول ووهه. دا مسابقې خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقې ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولنډ او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تش و. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو ته غواګاست. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشره لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په دې هیواد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 22.5 میلیونو ته لوړ شوی. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچه د اندېښنې وړ بلل او ویل دي چې په هرو 4 افغانانو کې یو یې په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم ترلاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشري لیزا دوتین وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږ کال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیرې 2.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې یوازې 649 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمیر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې یوې میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
لما سره مرسته وکړي، زه بې وزله یم، هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم، مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی، زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم، زه نور د خپلو ماشومانو پالنه نشم کولی.
دغه راز د لوګر ولایت یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه ستاسو مرستې ته اړتیا لرم، زما وضعیت خراب دی، زما یو لاس پرې شوی او بل مې پی دی، زه مرستې ته اړتیا لرم، زه ډیر اړ یم، زه په کرایي کور کې اوسیږم او 2 ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا په راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډېدلي او که بودیجه ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به یې هم وځنډېږي. د دې دفتر د مالي او مشارکت برخې مشر ویل سره له دې چې میلیونونه افغانان د خپل ورځني ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي، باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته.
د طالبانو د عامه روغتیا وزیر کونړ ته تللی او ژمنه یې کړې چې د 223 روغتون نیمګړي کارونه به بشپړوي. مولوي نور جلال جلالي وویل په تیرو کلو کې د صحت برخې سره پریمانه مرستې شوي خو د دې خبره په حکومت کې د اداري فساد په وجه کار نه دی پېښ شوی. د اسداباد 223 روغتون د جوړولو چارې په 1990 کال کې پیل شوې چې شاوخوا 80% کارونه بشپړ شوي. جزئیات په دغه رپورت کې.
د سرپرست حکومت د عامې روغتیا وزیر مولوی نور جلال جلالي چې تازه ورته د یاد وزارت چارې سپارل شوي دي کونړ ته سفر کړی او د اسداباد مرکزی روغتون ته د جوړیدونکې 223 ودانۍ د نیمګړو کارونو د بشپړولو ژمنه کړې ده. ښاغلي جلالي رسنیو ته په خبرو کې وویل
هغه پروژې چې د صحت بخش کې ناتمام پروژې دي، پوره شوي نه دي، ناتکمیل دي. اسلامي امارت هوډ لري چې دغه پروژې پوره شي. الله امید شته سږ کال به باندې موږ کار وشي.
هغه د تیر ادارې د عامې روغتیا په چارواکو تور پورې کړ چې نړیوال ورسره پریمانه مرستې کړې، خو هغوی ترې د ملت په ګټه کار نه دی اخیستی.
پخوا صحت په بخش کې که درته ووایم چې یعنی دې افغانستان ته ډېر زیات امکانات راغلي دي، هغونه کار نه دی شوی.
د اسدآباد مرکزی روغتون رئیس ډاکټر مولاداد ازادي راډیو ته وویل اوسنی روغتون شاوخوا 50 کال وړاندې د لسو بسترو لپاره جوړ شوی، خو د ناروغانو د زیاتوالي په وجه دوی ترې د یو نیم سل بستریز روغتون په کچه ګټه پورته کوي. په وینا یې که چیرته د نوې ودانۍ چارې بشپړې شي او روغتون ورته انتقال شي، نو دوی او ناروغان به له اوسنیو مشکلاتو خلاص شي.
موجوده تعمیر او موجوده د تعمیر هغه جوړښت چې دی د روغتون د مریضانو مشکلات نشي حل کولی. نو غوښتنه مو دا ده چې دغه 200 بسترېز روغتون چې چارې تقریبا تکمیل دي په هغې باندې کار وشي، او هغه تکمیل شي نو انشاءالله د هغې سره به د ناروغانو د ګڼې ګوڼې مشکل یو څه اندازه پورې حل شي.
د نوې جوړېدونکي روغتیایي کمپلیکس چارې په 1999 کال کې د 390 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوی وي، او 2% کارونه بشپړ شوي، او د پاتې کارونو د نه تکمیلېدو په وجه ناروغان او روغتیایي کارکوونکي ستونزې ګالي.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له ځورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. ټولنیز کارپوهان بیا وایي چې په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند کیږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
میایم سفید بود، رنگ نکرده بودم، دیگه بازو نمو جا که کس دید، دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است، انسان است، حیوان است، چی است تک؟
فاطمه 15 کاله نده او دو بلخ ولایت اوسیدون که ده، هغه البنیزم یا سپین کی لري چې له عملی په ژوند کې ځورېږي. فاطمه وایي چې د پوستکي، ویښتانو، بڼو او ورځو د رنګ د نشتوالي له امله تل د ټولنې لخوا ورسره ناوړه چلند شوی، او مجبوره شوی چې له 10 کلنۍ راهیسې خپل ویښتان، رنګ او بڼه وریزه پریمالو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړی کړی. فاطمه ازادي رادیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمال یې ډیر کارولی لید یې کمزوري شوی دی.
دغه باز باز میګا کی ویونه سارس چرای تراس علا چشمش چرای تراس وی چرای چخص معلوم میشوی.
ځینې خلک وایي چې سړی ولې داسې دی، سترګې یې څه ډول دي، دا څه ډول ښکاری، دا انسان زهروي، مجبور یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک را باندې پوه نسی. سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی، اوبه کوي او درد لري، خو مجبور یم چې استفاده یې کړم.
پیدا کرده همیشه او میزنه، همیشه سوخت و درد میداشته باشه، چون مجبور استم که باید اینمی چی دکنم دیگه.
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي. په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي. د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی. زبیر د ښوونځي په 10م ټولګي کې دی، او که څه هم په خبره د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی، خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري، ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کېږي. هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است، مثلا زیاد دید میتن، میگن چطور که قدر سفید است.
دوی چلند غیر عادی دی، دیر راگوری و سپک خبری کوي، کل امریکایی را تا وای، کل شوروی وای، یا وای چه تلال و تک غرزه دلی، کلمی هم نهیری که دیر را بند تاثیر کوي.
گای امریکایی گفتن، گای شوروی گفتن، گای گفتن که از تیاره افتادی، این میگه پسن زیاد بد میخوره.
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري یې د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي، او د یو بشپړ او بې عیبه انسان په توګه ورته وګوري. له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خپه دی. یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي.
ای رفتارای نامناسب اطرافیان یار رنج میته بالاخره چور یک
با البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګه قتل کیږي، او د دې لامل ګرځي چې دوی ځان تر نورو کم وګڼي، خپش یو څنګه تشي. د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي،
او نور بناوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشند.
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي راډیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ غوندې خپل د ژوند ټولې چارې سنبالولی شي. نو له دې خبره په ټولنه کې باید د مسایلو حقوق انسانانو په شمول باید وپېژندل شي. دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود د میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله من یم چې گرچه په افغانستان کې ډېر زیات نه لرو مګر بیا هم که چېرته څوک ورسره مخامخ کېږي دا اصلا ناروغان نه دي، اصلا سالم انسانان دي، صرف د وجود یو پیګمنت کم دی.
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغی ده. په دې ناروغی د اختکس د پوستکی او ویښتانو رنگدانی کمی وي او د لمر یا روښنایی پر وړاندې خورا حساس وي. په یادې ناروغی د اختکسانو د پوستکی او د ویښتانو رنگ تک سپین وي او د سترګو رنگ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنایی ته نشي کتلی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان اللہ احسان د هلمند ولایت نا در سره پتماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سر د افغانستان 500 سلنه وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سر 500 سلنه زراغه نا زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د عشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا بعض امامان چې په کومو مسجدونو کې امامت لري هغه د دوی خپله ګزاره نه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د سلو څخه ډېر څلوېښت 15 سلنه خپله ګرځي. نو په داسې حالاتو کې دوی ډېر کمزوري بولم. نو هیله مې ده چې دغه برخې ته یو څه توجه وکړي، نو چې ولس د ځان کې نو حکومت کولی شي، او که ولس یې د ځان نه کوي حکومت مشکل دی. مننه.
السلام علیکم. د پروان ولایت د شنوار ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زمونږ یو عرض دا ده چې د پایه مونږ مشکل دی، پایه مونږ نه لرو. پایه را تلم لګولې ده شنوار ولسوالۍ کې، پایه موجود نه لري، شبکې ډېرې خراب دي، کار نه کوي، تر پایه ولري. اللهم سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د هلمند څخه مې تماس نیولې دي. دغه زمرد علاقې مزکې ډېرې شایسته مزکې دي، خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سیده انجنیران ترتیب او د زراعت پوهانو ترتیب ته برابر شوی وي. دغه یو خواهش مر د وطندارانو دی، مزکې سمې دي، خو دغه د دغه بزګران چې دي دغه منطقې ده مسلکي نه دي. ډېره غټه مزکې مګر وصول لږ کوي. ما ویل چې داسې ترتیب برابر شي د حکومت خوا څخه چې د ازمر منطقو ته مسلکي بزګران یا مشورې بزګران ته ورکړي چې د مځکه په یو ښه ترتیب سره وکړي. مځکه مشایسته دي، پراخه مځکه لري، مګر وصول نه کوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
نیما نړۍ
سر دمیان خلیم را بندیو لگولی.
امریکا کمپانی تا زده مال تر لیگه ما من پسلور سلویخت ملکو که کار که و
پس و جارم ده مشیمان سر پزاکینان و زمنور ده دیجرون ده خوزه پا ده مرد خوشحاله.
ده افغان و خوزه ده پرمختگون و اوستونز و هنداره.
د ناروغي پر وخت روختون ته تاک د ټول خلکو له لومړی او اړتیا وسخه ګڼل کیږي. خو یو شمیر میرمنې وایي چې کورنۍ لپاره هم د سختو ناروغي پر وخت روختون ته د تګ اجازه نه ورکوله. خو کله چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو د حجاب او محرم درلودلو خبرې رابرسیره شوې دي، په کورونو کې د دوی ستونزې نورې هم ورزیاتې کړې دي. حال دا چې له اسلامي، انساني او حقوقي اړخه د درد او رنج درملنه د هر ژوندۍ موجود حق دی. 55 کلنه مرجان وایي چې د دوی په کور کې نارینه نه غواړي چې د کور ښځې په وخت سره روغتون او ډاکټر ته ورشي. نوموړی د خپلو دوو لیورو لونو کیسه کوي چې په پیل کې ډاکټر ته د تګ اجازه نه ورکوله. ناروغي دومره زیاته شوه چې بیا علاج ناشونی شو.
بیا نو چې ته دا لپسو ول وی ته بیا نو یا کری بیا نو څوک ناس سی یو سی هغه وي په دمه را زخته سو لا کنه مریضې ته شابسي هغه په کومه کې به د اعلان وکړي ته د دې وای دا د وطن ته وای یو کو ډاکټر څه ډاکټر باندې اعلان چې نکیږي په اول وخت کې سره ته مریض ته و نه خو بیا خو نو ګټه نه لري ډاکټر نه مرته وای نو سلپ شوی وای چې د مرګ کې مشتراوري مزنه څه پوک
د خځینه ډاکټرانو نشټون د دې لامل بولي چې میرمنې روغتون ته نه پرېږدي. د یو شمېر ښځو په وینا د کورنۍ سړیو د بهانه له پخوا څخه کوله چې نارینه ډاکټر ته یې نه ورولي، خو له هغې ورځې څخه چې طالبانو په ښځو باندې ځینې بندیزونه لګولي دي، د دوی مشکلات یې زیات کړي دي. د ناروغۍ پر وخت په کور کې د کلونو مخکې کورنۍ درملنې ورباندې عملي کوي. د کابل اوسیدونکي راضیه وایي کله خو داسې هم شي چې د میرمنو درد د روغېدلو پر ځای نور هم ورزیات کړي.
په کلي کې له پخوانۍ وختونه هم سړیان خپل ښځې نه پرېښودې چې ډاکټر ته لاړ شي، خپله درملنه په خپل سر باندې خپل کور کې کوله. اوس چې طالبان راغلي د محرم او ایجاب خبرې کوي، او اوس ډېر سخت ګیر شوي دي، خپل ښځې نه پرېږدي چې کور نه بهر وځي یا ډاکټر ته لاړ شي. دغه ښځې مجبوري دي، یعنی د کور خلک یا رقم دوا د بوټي دوایي بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي. دوی نشي کولی چې ډاکټر ته لاړ شي، ډاکټر ته پرېنه دي. بالاخره دغه زهري کېدی شي، زهري بوټي ښه رقم بوټي ورته ورکوي، او بالاخره دوی له درده مړه کېږي.
میرمن انجینر شریفه چې د جمهوریت پر وخت په پکتیا کې د ښځو د چارو لومړنۍ رئیسه وه، په یاد ولایت او یو شمېر نورو ځایونو کې د اکثره کورنیو لخوا له میرمنو سره د روغتیا او د ژوند په نورو چارو کې د نادودو او ظلم شاهده وه. نوموړي وایي چې ډېرې میرمنې دا چې په وخت سره روغتون ته نه رسیږي، د زیږون پر وخت مري.
زمونږ جامعه ډېر پاتې شوې جامعه ده، او نرې او ښځې ښه سواد نه لري، ډېره ناپوهي ده. زه د ښځې د چارو رئیس وم، هلته ډېر شیان ما ولیدل، زما زړه وچا ولیدل په ښځو باندې. پوهېږي کله چې ښځه مریضه کېږي، نسایي مریضه هم وي، یو دایي یو کوم زاره ښځه راولي، وایي دا تا ته کومک کوي، دلته خپل بچی راوړه. ډېرې مکېږي ډېرې ښځې په دغه وختو باندې. زه ډېر مال لیدلی، حتی ماته عریضي هم راولي و، مور او پلار چې زما لور داسې شوی دی، عریضي هم زما سره سو عریضي و. کله چې یو ښځه بیماره کېږي ډاکټر ته ورور دې ته شرم ده، او ښځینه ډاکتران داخله مونږ ډېر کم لرو. هغې څوک پوهېږي چې هغه تبرکلوز لري، هغه بل معدې درد لري، او هغې په کوم مریض کې اخته دی. دا هغې په نوم باندې یو ښځینه ډاکټر ته بوځي، هلته ګوري چې مریضه ده، یو کاغذ واکه یو دوه ګولیګان اخلي، او صحیح تداوي نه کوي، هېڅ نه کوي، او هم نه کېږي ښځې.
میرمن شریفه زیاتوي چې په کلیو او بانډو کې بیا یو بل ستونزه دا وي چې نارینه د کار لپاره له هېواد څخه بهر ځي، د تک پر وخت هم سپارښتنې کوي چې ښځې د هېڅ ځای آن روغتون ته هم نه ځي.
کله چې وعده وکړي دوه درې میاشتې خپله ښځو سره کښېني، او بیا دوه درې کاله هغې کار کول ته ځي. پکتیکا کې داسې ده، پکتیا کې داسې ده، او هغه امارات ته ځي، هلته کار کوي، او هغه ښځه بیچاره کوم نوکر غوندې هلته کار کوي، یو لقمه ډوډۍ خوري، بس خلاص. د دې وضعیت ډېره خرابه ده. یو ښځه و، ډېره ځوانه 18 کلنه ښځه و، هغې لومړی بچی و، هغې ډاکټر ته خاوند فامیل نه دی ور، هغه ځای کې هغه مړ شو. د ښځو سره ډېر زور زیاتی ده، ډېر نامهربانی شته، ډېر ظلم او جبر کوي ښځو ته. بامیان ته تللی وم، بدخشان ته تللی وم، مزار شریف ته، پکتیا، پکتیکا، تقریبا 22 ولسوالي ولایت ته تللی وم. ټول په ښځو باندې ښه پوهېږم د دې ژوند او د دې ژوندانه څنګه دی.
نارینه بیا فقر او بی وزلی لبل لوری څخه د سی مرکزونو نشټون د دې لامل بولی چې میرمنې ډاکټر ته نه ورولي. احمد جان په بغلان کې اوسیږي، وایي چې له دوی څخه روغتونونه لري دي.
د روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسی ځینې دلایل دي. مثلا یو خو د خلکو بد اقتصادي وضعیت، د هغوی بد اقتصادي وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې په خپل وخت باندې خپل مریضان روغتون ته ورسوي. او بل خبره دا ده چې اکثره وخت داسې حالات پیښېږي چې په لرې پرتو سیمو کې د اورښتونو، سیلابونو یا ځینو نورو دلایلو له امله لارې خرابې شوي او په وخت باندې خپل مریض روغتون ته نشي رسولی. نو دا ټول د دې لامل کېږي چې حتی مریضان د همدغو ناروغیو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي، بالخصوص د زیږون پر مهال د ښځو له ستونزو سره مخامخ کېدل چې کېدای شي د ماشوم د ژوند د له منځه تلو همدارنګه ښځې ته د لویو مشکلاتو د پېښېدو لامل شي.
خو ټول نارینه بیا د میرمنو د درد او رنځ پر وړاندې بې پروا نه وي، دوی ډاکټر ته د تللو مخالفت نه کوي، ځکه پوهیږي چې ښځې هم د دوی په څیر خوږې ساسوي او درملنه یې ضرور وي. د کابل اوسیدونکی نقیب له نور خبرو سره.
موږ ته د میرمنې خور مور ټول ژوند ارزښت لري، نو دا خو اوس پخوانی وختونه نه دي. خلک ټول پوه شوي د ښځو حقوق ته اوس درناوی شته دی او خلک پر وخت روغتونونو ته خپلې میرمنې وړي. که چیرته موږ خپلې میرمنې په وخت روغتون ته یونسو نو د هغوی زیان هم موږ ته وړي. ناروغي شي هغه کور کار نه شي کولی، هغه زموږ له لاسه ځي او خپل ژوند به هم له لاسه ورکړي. کله چې ژوند له لاسه ورکړ نو بیا بیرته د خپل کور جوړول یا د خپل ژوند جوړول دا په ډېرې سختۍ سره کېږي، ځکه چې دلته افغانستان کې اوس فقر بیخي زیات شوی دی. کله چې فقر زیات سي نو کوزدا یا واده یا ژوند جوړول به پسه وشي. نو اوس د پخوا په پرتله یو څه دا کمی شوی دی. خلک خپلو میرمنو ته ارزښت ورکوي، د هغوی حقونه پیژني او روغتونونو ته پر وخت وړي.
ډاکټران هم وایي چې میرمنې د کورنۍ هغه غړي دي چې له دوی پرته ژوند نیمګړی دی. که دوی ناروغه وي نو ټوله کورنۍ به له ګڼو ستونزو سره مخ شي. نسایي ولادي ډاکټره نسرین اوریاخیل وایي چې نارینه وو ته پکار ده چې د میرمن خوږ عادي ونه ګڼي، په وخت درملنه وکړي او له رواني اړخه هم دوی ته ډاډ ورکړي.
دا خو باید هر کور پوسی چې ښځه هغه اساسي ستون د فقرات د کور ده او د هغې دپاره باید احترام وسي. د هغې صحتمندي، د هغې خوشحالي، د هغې د تداوي مورد کې باید جدا برخورد وسي. هغه څوک که عقل ولري د منطق له نظره که ښځه یې مړه سي او اولادونه یې خوار سي، خپله خوار سي او کور یې بې نظم سي، آیا کور کله بیا ورته کومک کوي چې هغه د دې دا بدبختیانې تنظیم کې نه کوي؟ د هغې دپاره زه هیله لرم چې د خپل د کور شمع چې ښځه ده هغه همیشه ډېره صحتمنده وساتي، احترام ورته وکړي او په هغه خپل د توانایي په اساس باندې د هغې د روغتیا لپاره همکار وسي.
دینی عالم محمد الله سیدزاده وایي چې د اسلام دین ښځو ته د درملنې اجازه ورکړې ده او کله چې د دوی ژوند په خطر کې وي نارینه ډاکټر هم ورته محرم بلل شوی دی.
که چیرته یو مسلمان په یو مرض اخته کیږي، هغه ته دا لازم دی چې د خپل د مرض د دوا په لټه کې شي. که دوا ورته په اسانۍ سره لاسته ورسي او که په سختۍ سره. که چیرته ښځینه طبیب د دې مرض د علاج په خاطر نه پیدا کیږي، نو بیا دا کولی شي چې یو مسلمان حاذق طبیب ته مراجعه وکړي. که خدای مکړه دغه مریض د همدغه مرض نه وفات شو، نو هغه چای چې د درملنې مخه نیولې ده هغه به پکونه.
د مورا پوهنتون د طب د پوهنځي محصله عقله معیار چې هیلې د افغانستان خلکو ته پسې برخه کې مرسته وه، وایي دا چې د طالبان حکومت د ښځو لخوا ښځو ته په کار باندې بندیز لګولی دی، هغه هم بیا پسې برخه کې، د دې لپاره ډېره د ناامیدۍ خبره ده. له آغلې معیار سره مې هم مرکه کړې. نوموړي په پیل کې پسې برخه کې د ښځو د کار په بندیز خبرې کوي.
خوشینه سره لکه څنګه چې تاسو په جریان کې په افغانستان کې اوس هغه سکتورونه او هغه موسسات او انجیو چې ښځو ته به خدمات وړاندې کول هغه اوس کار نه کوي. اکثریت البته کار نه کوي، ځکه چې د دې یا خو کارمندان ښځې وي او یا هم دا د خارجي موسسات د حمایت لاندې وي. دا دواړه د امارت له طرفه د افغانستان اسلامي امارت امر په اساس میرمنې حق نه لري چې کار وکړي او دا خپله د موسسات د اجازه نشته چې په افغانستان کې خپل خدمات وړاندې کړي. نو د ده په اساس هغه خدمات چې د دې میرمنو ته وړاندې کول هغه ټول متوقف شوي دي. دکې مختلف خدمات شاملېدل، مثلا خپل خپل مشورتي گروپونه به چې خسته به مشورې ورکولې دی به ټرین کولې چې څنګه د خپل فیملی پلانینګ جوړ کیه څنګه د خپل کوم نکات باید د خپل امیدوارۍ وخت کې ورته نظر وکړي او یا خپل ولادت ته کوم آمادګي باید ونیسي او یا خپل بعضې دواګانې به چې ویشلې مثلا فولیک اسید به دې میرمنې ته ورکولې لکه دا ډېر مهمه ده بخصوص امیندوارو ښځو دپاره او اکثریت افغانستان میرمنې مناسب تغذیه نه لري نو دې لپاره فولیک اسید ډېر مهم ده خو اوس دا خدمات متوقف شوي دي او دا میرمنې ډېر مشکلات سره مخ دي ځکه چې د افغانستان اکثریت وګړي چې دي فقر کې ژوند کوي نو دوی خپل هغه کافي غذا نه لري څنګه دوی خپل صحت توجه کوی شي او یا هم خپله دا خدمات چې په کلیو کې دي هغه یعنی داسې مجهز کلینیکونه د میرمنې دپاره نشته چې ټول مشکلات په کې حل شي او دې طرفه دا خدمات هم متوقف شول او اوسنی د افغانستان اقتصادي وضعیت هم ټول په جریان کې چې په کوم وضعیت کې ده نو اوس مهال دا میرمنې د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي
تاسو خپله د داسې یو چا په صفات چې په سي برخه کې زده کړې کوئ د طالبانو د دې پرېکړې په هکله څه وایې
د ما په نظر دا یو غیر منطقي تصمیم ده لکه څنګه چې تاسو په جریان کې افغانان میرمنې د هر طرف نه په هر رقم مشکلات کې دي د غوڅ خیو هم صحي مشکلات دي کله چې دا خدمات بخصوص صحي بخش کې متوقف کیږي نو دا میرمنې به ډېرو مشکلاتو سره مخ شي لکه اکثریت دا خدمات چې ښځو ته وړاندې کېدل دا به د ښځو له طرفه ښځو ته او دا کارمندانې به ښځې وي چې په کلیو کې به کور په کور ګرځېدې او ښځو ته به یې خدمات وړاندې کول نو اوس چې دا خدمات نه وړاندې کېږي او دا ښځې نشي کوی وظیفو ته راشي د آخري فرمان په اساس نو هیڅ کله د ښځو ځای بل څوک نشي نیوی لکه نشي کوی موږ د ښځو په ځای سړي راولو چې د ښځو ته دا خدمات وړاندې کړي لکه د موږ د افغاني ټولنه اجازه نه ورکوي نو هیڅ کله هم د یوې ښځې کارمند د ځای سړی نشي نیوی بخصوص کله چې هغه خدمات د ښځو لخوا ښځو دپاره واوسېږي نو څنګه یو سړی راشي یو سړی کارمند دی هغې ښځې وظیفه مخته یوسي لکه دا افغاني ټولنه خپله اجازه نه ورکوي نو هغه خدمات چې کور په کور به د ښځو ته وړاندې کېدل دا جامعه به یو غټ مشکل سره مخ شي
که دا وضعیت همداسې پاتې سي میرمنو ته د کار اجازه ورنکړل سي چې دوی لاړې سي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې د میرمنو وضعیت له نږدې وګوري دا به څومره زیات خطرناک ثابت سي
د ما په نظر که دا تصمیم همداسې ادامه پیدا کړي او دا میرمنې ونه شي کړی خپل وظیفو ته راشي او هغه خدمات چې مخکې وړاندې کول هغه بیا وړاندې کړي نو میرمنې به د غټ مشکلاتو سره مخ شي بخصوص هغه میرمنې چې دا خدمات ورته وړاندې کول لکه څنګه چې تاسو په جریان کې موږ په افغاني ټولنه کې ژوند کوو بخصوص په لریو پرتو سیمو کې میرمنې په اسانه د کور نه بهر نه وځي او یا که کوم یو غټ صحي مشکل ورته پیدا شي په دې شرط بیرون ته ځي چې ډاکټر ته ځي چې هغه ډاکټر ښځه اوسېږي یا خپل مشکلات فقط کوی چې د ښځو سره شریک کړي کوم مشورې چې اخلي کوم صحي مشورې دا ټول ترجیح ورکوي چې مقابل لوری ډاکټر اوسي یعنی ښځه اوسېږي نو که همداسې ادامه پیدا کړي او دا کارمندان ته اجازه ورنه کړی شي چې د خپل وظیفو ته راستنې شي نو دا به یو غټ مشکل رامنځته کړي ځکه چې د ښځو صحت ته به توجه نه کېږي دې دپاره به څوک نه وي چې د خپل مشکلات سره شریکی او دیت کوم خدمات وړاندې کیدل هغه وړاندې شینه دغه یو غټ ناورین اوسېږي ځکه چې ښځه د اجتماع یو لویه برخه ده بخصوص د میرمنو د میندو صحت په ډیرو مشکلات سره مخ شي دا به یو غټ مشکل جامعې ته رامنځته کړي
تاسو هم میرمنو ته هم د اوس په ډیر بد وضعیت کې دي د کلیوال دود لمخې دوی نشي کولای چې ډاکټر ته مراجعه وکړي کور ته یې ډاکترانې نسي ورتللی یوه کسان چې په سي برخه کې کورسونه ویلي وه روان شناسان او دا کسان نسي ورتللی میرمنو ته څه وینا لرې تر هغه وخته پورې څه وکړي چې حداقل له مرګ مړینې سره دوی او ماشومان یې مخ نیسي
هغه میرمن د پاره چې اوس مهال په مشکلاتو کې دي فقط دا وینا ورته لرم که دی کوم غټ صحي مشکل سره مخامخ کیږي نو تر څومره چې کوی شي خپل کورنۍ د ته وهڅوي چې دی ډاکټر ته بوځي ځکه چې حداقل د ولسوالۍ او د یعنی د کوم
صحی مرکز چې دی ته نږدې وي هلته لاړ شي، او یا هم دی دا مېرمنې باید خپل تغذیه سمه کړي، تر کومه چې کوی شي خپله تغذیه سمه کړي، د کافي اندازه اوبه وڅښي، څومره چې کوی شي خپل ځان د غم او غصې څخه او د سټرس څخه وساتي.
د طالبانو له حکومت نه بل تاسو غوښتنه څه وي چې دوی څه وکړي؟ آیا په دې ډول چې دوی مخکې ځي په میرمنو باندې سیلي مرستې بندې کړي دي، دا به د دوی خپل حکومت ته څومره زیان ورسوي؟
د اسلامي امارت نه مهیله دا ده کله چې تصمیم نیسي، بخصوص د میرمنو په حق کې همه جانبه فکر وکړي، عادلانه تصمیم ونیسي، ځکه چې اکثریت دا تصمیمونه چې نیول شوي دي، که هغه د مکتب په بخش کې ده، که د تحصیل په بخش کې ده، که د کار کولو په بخش کې ده، اکثریت غیر عادلانه دي او د میرمنو حق ته پکې نظر نه ده شوی. لکه څنګه چې پوهیږي میرمن د جامعې یو مهمه برخه ده، تر هغه پورې مونږ یو با علم او پیشرفته جامعه نه لرو تر څو چې مونږ یو با علم او پوهه میرمنه ونه لرو. هر کله چې مونږ په جامعه کې با پوهه میرمنې ولرو، هغه میرمنې ولرو چې تحصیل کړی صحت ولري، نو جامعه خپله پیشرفت کوي. نو هیله مې دا ده چې د تصمیمونو کې یو غور وشي، ځکه چې دا ټول تصمیمونه د افغانستان د آینده مشکلات کې اچوي شي، د افغانستان نسلونه په مشکلاتو کې اچوي شي.
و موږ غوښتل چې په دې اکله د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو د دې خپرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شوه چې د افغانستان ګڼ شمېر خلک په نادولتي موسسو کې په ګرځنده ټیمونو کې د ښځینه کارکوونکو د کار طرفدار دي. د دوی په خبره د ښځینه سی کارکوونکو له افغان میرمنو سره ډېره مرسته کوله. د کلیو او بانډو خلک د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د کارکوونکو ته د کار په برخه کې خنډ نشي، په دې هیله چې دا ټولې ستونزې یوه ورځ حل شي. نیمه نړۍ خپرونه پای ته رسوو. موږ هڅه کوو چې داسې خپرونې جوړې کړو چې د ژوند په هره برخه کې د افغان میرمنو ستونزو ته تر یوه حده د حل کېدلو لار پیدا کړي. که تاسو غواړئ چې په کومه مشخصه موضوع خپرونه چمتو کړو، نو موږ ته پیغام پرېږدئ. د واټساپ شمیره ده 00420211416. دا به نننۍ خپرونه تر بیا ښې چارې.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
ظالم مذهب پیروی مسلمان خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑ میں والے برابر گے سباران خونه قسم درد را پاروی زما درمان خونه پجڑ میں والے
facebook.com/azadiradio زړګي بلکې دا تورې جام